زړو وسلو دا مشي دا مشال ریډیو دی پښتونخوا کې د مازیګر 5 بجې شوې دي. د مشال ریډیو د روانې خبرونې د کوربه په هیڅ زما مجید بابر او د خبرونو د ویان بشیر غواخ سلامونه او نیکی هلې ومني. پروانه خبرونه کوم درته په پاکستان کې پروان سیاسي کړکېچ د بیلابیلو سیاسي ګوندونو د مشرانو نظرونه راغستې دي. په خبر کې عام ولس د تحریک انصاف ګوند احتجاجي درنې پاړه سره نظر لري. د دې ترڅنګ سیما نړۍ او افغانستان مهم په پام کې دي. خو اول خبرونه د بشیر غواخ.
په اسلام آباد کې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری په لویان احتجاج کوي او د وزیر اعظم د مستعفی کېدو غوښتنه کړې ده. حکومت وایي چې دا غوښتنې د جمهوریت خلاف دي. پېښور کې د جمعې د ورځې بارانونو له وجې د مړو شوو او زخمیانو کورنیو سره د پاکستان حکومت د مرستو اعلان کړی دی. افغان چارواکي وایي د هندوستان هغه درې انجنیران یې په لوګر کې له طالبانو راخوشي کړي دي چې څو ورځې مخکې تښتول شوي وو. دا خبرونه تفصیل په داسې حال کې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری اسلام آباد کې د خپل احتجاجونو په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه کړې. حکومت ویلي دا غوښتنې د جمهوریت ضد دي. د ریډیو پاکستان د یو خبر تر مخه د اطلاعاتو وفاقي وزیر پرویز رشید ویلي د عمران خان او طاهر القادری غوښتنې نه یوازې د دوی د منتخب حکومت پر ضد بلکې د جمهوریت خلاف هم دي. د عمران خان په مشرۍ د پاکستان تحریک انصاف او د طاهر القادری په مشرۍ د پاکستان عوامي تحریک مظاهره چین له 14 اگست راهیسې په احتجاج دي. دوی تور لګی چې یو کال پخوا شو ټاکنو کې حکمران مسلم لیگ ډلې په ګټه پراخه درغلې شوې خو مسلم لیگ نون دا نه مني. پېښور کې د جمعې د ورځې بارانونو له وجې د 13 مړو شو او له 16 ډېرو زخمیانو کورنیو سره د پاکستان د مرکزي حکومت د مرستې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت هم ورته اعلان کړی. د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پرون خبرلان ته وویل چې د هر مړي کورنۍ ته به 3 لکه او د هر زخمي کورنۍ ته به 1 لک روپۍ ورکوي. تر دې وړاندې وفاقي حکومت هم د متاثره خلکو سره د همدغه عمره مرستو وعده کړی و. د خبر پښتونخوا ځینو اوسیدونکو په خپلو چارواکو تنقید کړی چې دوی سره د مرستو پر ځای اسلام آباد کې د مرکزی حکومت خلاف مظاهره کوي. د پېښور یو اوسیدونکو وایي
څنګه په مخصوصن زراغلم او ما ټي وی کولاو کو ناغي باندې ما او کتل زمونږ چې کوم چیف منیسټر صاحب دی اغه او زمونږ یو اعظم سواتی صاحب اغه مول نو دوی په سټیج باندې اسلام آباد کې ګډا غانې کولی. دوی په کار دی په دې وخت راغلی و خیبر پختونخوا ته او دلته کې دوی سره دا غم کې برابر شریک شوی.
د جمعې پر ورځ بارانونو کې پېښور او شاوخوا سیمو کې ګڼو خلکو کورونو او فصلونو ته هم نقصان اوښته و. په کورمه کې د یو دینی عالم شیخ اغا نواز عرفانی په لبیانو د 19 ورځو راهیسې شروع کړی احتجاج ختم کړی دی. دوی وایي حکومت یې غوښتنې منلې دي چې اغا نواز عرفانی به واپس کورمې ته ورتللو ته ورپرېږدي او د هغه بندي ملګري به خوشي کوي. د رپورټونو تر مخه د احتجاج تر ختمېدو وروسته سکولونه، بازارونه او لارې بیا پرانستل شوي. د انجمن حسینیه یو غړی ګلزار حسین نن مشال رډیو ته وایي چې حکومت خپلې دغه وعدې عملي نه کړي، دوی به بیا احتجاج شروع کړي.
زمنات منات لکه دو راکو چې بالکل موزي مور و تاسو تب ته میشت کې ان اې دې قربانه مخې مخې به تاسو سره غوسه پر ولو او کوم کانګونی دی هغه به تاسو ته مطلب چې تاسو خپل بجای باید نه پاتې وي او دریم مو صدا او کجان به تاسو سره شي او څلورم صدا کوم مطلب تاسو چې کسان یو کس لکه مرشه او هغه به تاسو ته مطلب غابر کاش خون بخا کوم سامان دی هغه به واپس درکول شي.
تر دې وړاندې د کورمې پولیټیکل انتظامی ویلي وو دینی عالم شیخ اغا نواز عرفانی دغلته د فساد د راپارولو له وجې له کورمې وستل. د عوامي نشتن ګوند په انتخاباتو کې اسفندیار ولی خان یو ځل بیا له مقابلې بغیر د دې ګوند مشر او میا افتخار حسین جنرال سیکرټري ټاکل شوی. حاجي غلام احمد بلوړ د ګوند مرکزی مرستیال مشر او سینیټر زید خان د اطلاعاتو سیکرټري غوره شوی دي. په دې اړه چرسده کې شوې غونډه کې اسفندیار ولی خان وویل چې د دوی ګوند ټول عمر د جمهوریت ملاتړ کړی او دوی د عمران خان او طاهر القادری د وزیر اعظم نواز شریف استعفا او د اسمبلیانو ماتول غوښتنه غیر عیني ګڼي. د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې د هندوستان هغه درې انجنیران په لوګر ولایت کې د طالبان له ولکې راخوشې کړي چې د اګست په 13 تاریخ تښتول شوي وو. د دې ادارې د نننۍ خبر پاڼې تر مخه د عملیات د اګست په 15 تاریخ شوي او یو کس هم پکې نیول شوی دی. دغه انجنیران په خیر خیریت راخوشې شوي دي. لوی څارنوالي یا د اټورنی جنرال دفتر په کابل کې وایي د انتخاباتي شکایتو کمیشن ترې غوښتنه کړې چې د افغانستان د مرستیال ولسمشر کریم خلیلي هغه غږ دی وڅېړي چې د ولسمشر د یو امیدوار کاندید عبدالله ټیم ویلي وو د ټاکنو په درغلیو کې د خلیلي لاس لرل ثابتوي. د لوی څارنوالي وایند بصیر عزیزي وایي د دې غږ د څېړلو لپاره وړله ټاکلې ده چې په شاوخوا 10 ورځو کې به یې څېړنې پوره شي. د ولسمشر کاندید عبدالله تور پور کړو چې کریم خلیلي دا غږ ثابته کړې ده چې د بل امیدوار اشرف غنی په پلوي هغه درغلی کړي خو خلیلي دا رد کړي ده او بی بنیاد یې بللی. د اسلامي دولت په نامو وسواله ډله په شام او عراق کې د سلګونو کسانو په وژلو تورن شوې ده. د شام د بشروقنی ویداری پرون ویلي چې د ډلې په دوه هفتو کې د دې هواد په مشرقي ولایت د یار ایزور کې د یوې قبیلې 200 کسان وژلي. همدارنګه عراقي چارواکي وایي د اسلامي دولت وسواله ډلې په ننوه صوبه کې شاوخوا 80 کسان وژلي چې زیاتره د اقلیتي ډلې یزیدي فرقې سره تعلق لري. د یو بل خبر تر مخه د کوردي ځواکونو قومندان جنرال عبدالرحمن کورینی پرون ویل دوی د امریکایي جنگي الوتکو په مرسته د اسلامي دولت په قبضه کې د موصل بند مشرقي اړخ په خپل کنټرول کې اخیستی. په مشرقي اوکران کې روس پلو بلتون غوښتونکو د اوکران یو جنگي جیټ راغورځولې. د اوکران پوځي چارواکي وایي د اجازه نن په لوهانس کې تر هغه وروسته وشل شو چې په یغینو یې بمباري وکړه. او پاکستان د سریلانکا د 200 هدف په جواب کې په دوهم ټیسټ میچ کې په څلورم ورځ د وو لوبغاړو په اوټ کې 220 رنز کړی دی. سریلانکا په خپل لومړی اننګز یا پانی کې 300 شل او په دویم اننګز کې 202 کړو. پاکستان په لومړی اننګز کې 232 رنز جوړ کړو. د خبرونو پای
اوریدونکو خبرونه درته زموږ همکار بشیر ګواخ وړاندې کول. د روانې خبرونې ځینې مهم راپورونه ده. دي په اسلام آباد کې د سیاسي هلو ځلو حال به نیخ په نیغه واورئ. په پاکستان کې د روان سیاسي کړکیچ په اړه د عوامي نېشنل ګوند نوی منتخب شوی مشر اسفندیار ولی خان وایي
زما په حساب دا اړه غړي غیر آئینی او غیر جمهوری دي او ان پی په هیڅ قیمت د هیڅ یو غیر آئینی او غیر جمهوری قدم مرسته نشي کولی.
کارپوه اجاز خټک وایي موجوده سیاسي کړکیچ د پاکستان د سیاسي نظام نیمګړتیاوې په ګوته کوي.
دا د پاکستان کې د مین سټریم سیاست نیټه دي غلطیانې دي چې دا انټی سیاسي فورسز دا سره مخامخ کوي.
په پېښور کې یو عام وګړی وایي په پېښور کې د تیلابونو د وجې خلک مري او د تحریک انصاف او چې واکمن ګوندې د هغې مشران په اسلام آباد کې ګډاګانې کوي.
او صوبائی صدر د اعظم سواتی بیگا خلق هغه په ګډاګانو باندې لیدل په خوشحالو کې لیدل او دلته خلک ډیر د غم او د خطر سره مخ وو.
سیما نړۍ او افغانستان مهم په پام کې دی. د مشال تر څنګ وسی اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. څنګه تاسو ته معلومه ده په پیښور کې د تیروسو په اسلام آباد کې د تیروسو د راهیسي د عوامي تحریک او تحریک انصاف ګوند غړو د غلطه کې احتجاجي ناشته کړې ده. اوس سهال له په اسلام آباد کې زمونږ همکار احمد الله د غلطه موجود ده. احمد الله ستړی مشي کراته لنډ غونته وي چې د غلطه کې اوس د دغه سی د دغه احتجاجي درنی څه صورت حال ده؟
خدای دې وبخښه مجید بابر. دا وخت چې کوم احتجاجي درنې دي د طاهر القادری او د عمران خان نو په هغه دواړو کې یو والی بیا ګرموالی راغلی دی. هغه داسې چې د پاکستان تحریک انصاف چې کوم کارکنان دي هغه په کشمیر هایوې باندې ناست ول. دا مهال هغه د کشمیر هایوې نه لږ مخ په وړاندې یعنی ریډ زون چې کوم دی کوم چې سرینا هوټل نه مخکې شاره دستور دی هغه طرف ته دی پیشخدمي شروع کړې ده او دا کارکنان چې کوم دي هغه طرف ته روان دي. ولی پولیس چارواکي چې کوم دي هغه کنټینر یې خو دي او د کنټینرونو هغه اړه وته هغه ولاړ دي او دا کوشش کوي چې د پاکستان تحریک انصاف کارکنان چې کوم دي هغه دې غاړې ته راپرې نه خو دي او دوی په خپل ځای کې ایثار کړلی شي. بلخوا د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان چې کوم دی هغه همدا ویلي چې 8 بجې باندې نن د شپې هغه راځي او خپل کارکنانو ته به خطاب کوي او څه ډېر لوی خبرونه چې کوم دي لکه نور ورځو په شان ته وایي چې دغه به دوی ته اوري او مثبت پیشرفت چې کوم دی هغه کیدونکی دی. دے تر سنگ د پاکستان عوامی تحریک مشر ڈاکٹر طاہر القادری چکم دے دا اغی چکم درنه دا اغا پا پارا چوک کی روانه دا خیابان سهروردی کی او دا وقت اغا لگیا دے خپل کارکنان او تا خطاب کی او تر دے محل چا اغی کمی خبری کرن اغی وی چی موجوده حکمران چکم دی دے دا کرپشن دا وجی نا نصرف دا اش دا ملک تا
تکر احمد اللہ کدارا تو وی چی تا سنگ خبرو کا چی دا ریڈ زون لخوا چرتا چی ڈیپلومیٹک انکلیو دا سفارتو ندی دا پاکستان نوری پیاوڑی ادارو امارتو ندی نو دا دیپ مخ کی چکم حفاظتی کنٹینر لگول شوی آیا دغا دا تحریک انصاف گون غړو دغا وغرز ولی دا پولیس سره د عمل مخ تراغلی دی کنا
نہ دغه کنٹینر چکم دی مجید بابر اغه زکه نه دی غرزولی چې دا درې چاته چې دی کنٹینر نه کم دی دا یو بل د پاسه خو دی رشی وی دی خو له تحریک انصاف کارکونان چې کوم اغه دا کوشش کوي چې دا کنٹینر ورته خو په دغه ځکه د پولیسو ډیر زیات شمیره چې کوم دا اغه موجوده ده بل خبر دا چې ریډ زون چې کوم دی اغه فوست حواله کړی شوی دی او چودری نثار بیګا په خپل خبري غونډه کې دا خبره کړې و چې عمران خان دی او طاهر القادر ته موږ دا ویل چې تاسو به ریډ زون ته نه داخلي کیږئ یعنی یو لائن چې تاسو موږ درکړې اغه به نه کراس کوي خدا محل عمران خان چکم دے زکه چې اغه پرون ویلیو چې حکومت زمونږ مطالبات نه منینو زمونږ کارکونان چکم دی هغه په وزیر اعظم هاوس یا په قومي اسمبلی ته هم تللی شي یعنی ریډ زون ته ور شي خدا محل د پولیسو لخوا هغه ته ډیر زیات شمیر کې موجود دی او د شوډین نثار تر مخه څلويخ زره سکیورټي اهلکار چکم دی اسلام
آباد احمد الله کدار ته وای چې د دې د تحریک انصاف ګوند چکم دا غړي د غریډ زون خاطر روان دي د دې به سمره تعدادي
مجید منگ تعداد خبر مختلف خلق مختلف فکر ورکی دا محال چې کم کسان جدل تخکاری چې دا دیت استر روان دی نو دا پا یو څو زره کسان دی لکه دا منگ نشو لیچه تحریک انصاف قافلی سره چې څومره کسان دا غلی طول دا محال روان دی نا یو څو زره کسان چی دی اغا دا غتر استر روان شیوی دی خپل تحریک انصاف ډیر کارکونان چې کوم دی هغه دا وخت دلته موجود هم نه دي ځکه چې کله تحریک انصاف چې کوم مشورولي ده هغه چې لاړ شي دا کارکونان هم خواري شي خدا محل چې هغه ویل عمران خان ویل چې درې بجې به موږ واپس راځو نو هغه کارکونان چې دلته راغلي او انتظار یې کو نو هغه وس ریډ زون طرف ته مخه کړی ده خدا څه په داسې موږ نشو ویل چې عمران خان مطابق چې موږ به یو میلیون خلق راولو نو دغه ټول روان شوی دی نه یو څو زره کسان دي چې کوم دغه طرف ته مخه کړی دا روان دي
ډیر مننه احمد الله یو جهان مننه احمد الله او د اسلام آباد نه مونږ ته نیخ پنې غحال را کولو چې د غلطه کې د تحریک انصاف ګوند په احتجاجي ناشته کې چې کوم غړیو هغه کې یو څو زره کسان هغوی د ریډ زون کوم چې حکومت یو لیک راخ کړی و دا غي طرف روان شوی دی خلا تر اوسه پورې د پولیس او یاد دي ترمنځ کوم کړکېچ مخه ته نه راغلی تاسو مشال ریډیو ته وګورئ د مشال ریډیو د خبرونه تاسو هر ورځ د سهار د 9 بجو نه تر مازیګر تر شپږو بجو نه خپنی غوري تاسو پام یو بل راپور تر راګرځوم د عوامي نېشنل ګوند نوې ټاکل شوې مرکزی صدر افندیار ولی خان ویلي چې په ملک کې د جمهوریت نظام په ضد د ګام برخه به کله هم جوړ نشي او کدی ملک ته په دلته جمهوریت نظام ته څه قسم زیان ورسېدو نو ذمہوار به عمران خان او طاهر القادر وي په دې حق له پیښور نه د شبیر جان دا راپور ته ورو
نن چرسدی وری باغ کې د عوامي نېشن ګوند د پارټي دننه مرکزی انتخابات وشو چې پکې اسفندیار ولی خان د پارټي مرکزی صدر غلام محمد بلور نائب صدر می افتخار حسین چې دین اوړاندې صوبایي جنرال سیکرټری هم وو نن مرکزی جنرال سیکرټری او سېنېټر زاهد خان مرکزی د اطلاعاتو سیکرټری وټاکل شو په دې موقع باندې د پارټي مشر اسفندیار ولی خان مشال لیډو ته د ملکی حالاتو په خپل باندې وویل چې ملکي دا وخت کم اړې غړې روان دي نه دا یو غیر آئینی او غیر جمهوریت کار دی
اڑے گڑے غیر آئینی اور غیر جمہوری دی او این پی پہ اس قیمت ہو وہ اس یو غیر آئینی اور غیر جمہوری قدم مرست نشی کو منگ با دا آئین اور دا جمہوریت دا دفاع دا پارا خپل مکمل کردار ادا کر
نموڑی دا خیبر پختونخوا پا وزیر اللہ ٹکونا اکڑل او یہ ول چې دا صبح دا کم حالات نہ تیرے گی نو پکار دا چې دا صبح وزیر اللہ سر دا خپل ٹول کابینے دل تک موجود وہ
دل تا زما دا بچو جنازو چتے دے زما وزیر اعلی پسٹیج باندھے گٹے دو زما دل تا جنازو چتے دے دا حکمران جماعت صوبائی صدر چلے دے ملتا گڑے دو چھو سڑے ستا دا بچو پا مرگ گڑا کئی دا غن وطن ہو رہا تا وقو سو کے ماتا صرف دو
دا عوامی نیشنل گن تا کلشوی دا اطلاع تو مرکزی سیکٹری سینیٹر زاہد خان پا دے مقام مشال لیڈو تو ویل چھ دا سوکو او دا اقتدار جغ جنگ صرف تا پنجاب صوبے دا یسو مشرانو ترمین زری او دے کے دا نورو درے وانو صوبو نا اولس شامل دے او نا مشران
زاہد سراج الحق نم تپوس کم او سرن دا الطاف حسین نم تپوس کم چھ تا سو پمز کے سالیس جوړ شو وای سو شو زمواري ستاسو را کړی ځون تاغي ورزی او آیا هنګامه به خامہ خکېږي چې څنګه تاسو ویل الته خبر خارجه امبیسانی دي او پاکستان اسی بدنام دي کله نو چې پاکستان وی په دنیا کې یا دهشتګردي خو زه بیا هم هغه خارجه دنیا ته زه ویم ستاسو په ځیر چې په دې کې نه پښتانه شریک دي په دې کې نه سندیان شریک دي په دې کې نه بلوچان شریک دي په دې کې کسب دی او پنجابیان دي دا د هغې جنګ دی د اسلام آباد د تخت نو کسه کېږي دی ذمه هم هغه خلک دی مونږ نه یو.
نوموړي په پاکستاني میډیا سره سره په عمران خان هم ټکونه وکړل چې دوی صرف او صرف د لانګ مارچ د درنو او د اقتدار خبرې کوي خو له دا وخت چې په قبایلي سیمو کې کوم حالات روان دي او کوم بې کوره شوی چې دا وخت په خیبر پښتونخوا کې دي چا چې د پاکستان د بقا لپاره خپل کورونه او هر څه پرېښود دي د هغوی ذکر هم څوک نه کوي. یادونه وړ ده چې اسفندر علي خان خپله وینا کې دا هم ویل چې باید د پاکستان وزیر اعظم میاں نواز شریف د پارلیمنت یو ګډه غونډه راوبلي او نړۍ ته دا ور وښایي چې ټول جمهوري قوتونه دوی سره ولاړ دي او یو سیاسي ګوند یا مشر به هم د جمهوریت په ضد د قوتونو ملګرتیا ونه کړي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
اوریدونکو، په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند احتجاج کوي او ځینې ګوندونه او عام ولس دا تور لګوي چې عمران خان په خیبر پښتونخوا کې د خلکو غټې مسلې د پامه غورځولې دي، خو دا چې په موجوده حالاتو کې د پښتنو د مسلو د حل کولو لپاره ملت پاله ګوندونه څه کوي. په دې اړه نور تفصیل انیتا اجمل وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې په اسلام آباد کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په انتخاباتو کې د درغلیو پر ضد احتجاج کوي، ځینې ګوندونه او عام ولس دا تور لګوي چې عمران خان په خیبر پښتونخوا کې د خلکو غټي مسلې د پامه غورځولې دي او د خپلو ګټو لپاره احتجاجونه کوي. د عمران خان د لانګ مارچ په اړه له مشال ریډیو سره په خبرو کې ځینو خلکو ویل چې دوی د خراب اقتصاد، بیروزګاری، لوډ شیډنګ او د بد امنۍ مسلو سره مخامخ دي.
عبدالله ننګیال بیٹنا یم او د جنډول سره مې تعلق دی. نو ډېر د افسوس او د غم نه ډک پېښور دی، خصوصي طور وزیر اعلی او بیا د پی ټی آی چې کوم واکمن ګوند دی د هغې چې کوم او صوبائی صدر دے اعظم سواتی بیگا خلق هغه په گډاګانو باندې لیدل په خوشحالو کې لیدل او دلته خلق ډیر د غم او د خطر سره مخ وو. پورش په بجلی نو او مازدیګر نه دا بجلی
سلام شهزاد مردان سره تعلق دی. زمونږ په سر ټول عمر کهر حکومت راغله ای پښتنو سودا یې کړی ده، نن دیم پی ڈی آی والم دغه کار کوي دا پښتنو له سوچ پکار دي.
خدا چې په موجوده حالاتو کې د پښتنو د مسلو د حل کولو لپاره ملت پاله ګوندونه څه کوي. د عوامي نېشنل ګوند ویان زید خان وایي د دوی ګوند ځکه هم د پاکستان تحریک انصاف او د پاکستان عوامي تحریک ګوندونو په شان احتجاجونه نه کول غواړي چې د سره به پښتانه نور هم له اقتصادي مشکلاتو سره مخامخ شي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبائی صدر عثمان کاکړ بیا وایي د دوی ګوند تل د پښتنو د ستونزو لپاره غږ پورته کړی دی، خو میډیا د دوی احتجاجونو او غوښتنو ته پام نه کوي.
خاموش نه اوسېدلی. البته عمران خان تر شا چې دی وسمن چې د انټیلیجنس ادارې ولاړې دي، دوی پر پارلیمنت باندې، پر جمهورو باندې، د پارلیمنت ځای منتخب حکومت باندې حمله ور کړې دي او موږ خپل نارې هر وخت کړي. زموږ په وطن کې د ډیفنس په اړه باندې محمود خان اچنګري صاحب ته په پارلیمنت کې زموږ د صوبایي حکومت په جنوبي پښتونخوا کې دی کومک اعلان کړی. و سره خبره دا د نن میډیا چې دا میډیا ټول د لاهور د کراچي په کنټرول کې ده.
د کمی وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو بیا وایي چې دوی د خلکو د مسلو حل کول لپاره تل آئینی لار غوره کړی ده.
موږ جمهوریت طریقې اختیار کړې دي، پارلیمنت او نېشنل اسمبلی دا او صوبایي اسمبلی دا، پدې کې موږ خپل موقف اختیارو او موږ دا آئی ڈی پی سرا آئی یقیت ہے بغیر کرے دا مونگا دا سوپے حقوق دا پارا خبر اوچھا تک کرے دا 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 مونگا دا ٹول آگا دیا مونگا دا گرون چے دا وفاق تا اس پدے لیا سرا خطر چی دا درے ورکوٹے سوپے چی دی دوی تخپل حق نمیلاوی جو.
افتاب شیرپاو زیاتوي چې د دوی ګوند پریکړه کړې ده چې له نورو ګوندونو سره به یو ځای د خلکو مسلې د مرکزی حکومت مخې ته کېږدي، ځکه چې د خیبر پښتونخوا موجوده حکومت نه داسې ښکاري چې د صوبې د مسلو لپاره د هیڅ حل لارې راوباسلو اراده نه لري.
خصوصا زمونږ د صوبې چې کوم مشکلات او مسائل دي مونږ ته خپل حق نه ملاويږي، دا غیر لپاره اوس نن مونږ دا اعلان کوو چې ټول سمرا د پښتنو لیډرشپ چې دی چاوی تا سره خبرو کو یو پدې باندې کانفرنس کو چې دا خپل مسلې اوچتی کو ځکه چې عمران خان دلته په حکومت کې او هغه دې دغه پارٹی په حکومت کې دا وی د پښتنو صحیح نمائندګي ونکړه.
د ملت پالو ګوندونو په وینا په پاکستان کې د ځینو قوتونو د سازشونو لقبل دوی ته د خیبر پښتونخوا فاټا او د بلوچستان د پښتنو سیمو د خلکو د ستونزو هوارولو لپاره موقع نه ورکول کیږي او د پټو لارو په ذریعه پردي خلک پر دوی حکمرانی کوي. خو د عمران خان ګوند بیا دا دریز لري چې په پاکستان کې په حقیقي توګه جمهوري حکومت راغی نو د ولس ډېرې ستونزې به هوارې شي.
عمدہ په پاکستان کې د سیاسي کړکیچ په حواله مې د کارپو اجاز خټک سره خبرې ترې وکړې. د پسر کې مې ته پوښتل چې په پاکستان کې موجوده سیاسي کړکیچ ته دوی په کم نظر ګوري، وایا سیاسي ګوندونه خپل د سیاسي پختګۍ مظاهره کوي کنه؟ نو ډاکټر اجاز خټک وایي
یو خو دیدار مخېدل ماتا دی بنیادی شیدای دی بانک تاسی سیاسی کیوتی ندی دا دی پاکستان کی دی مین سٹریم سیاست ویکنسز دی غلطیان دی کہ دا اینٹی سیاسی فورسز دا سرا مخامخ چل دا ریفلیکٹ دا سچویشن ریفلیکٹ دی پاکستان دی سیاسی پروسیس ان میچورٹی دی کیا دی دا خبر خو دا سی سنجیدہ خبر دی دو والا ندی ہر سے دے استفا ور کی دا سی پرشتی چرتا اولا کا وی روزگار چانسز دادی کی حکومت کو وفات دشی دا سب سے لار رہوی ہو یہ سسٹم تا کم از کم یہ سیریس چیلنج دے خطرہ کے دے دانا کی دن سے رہتا داد دے دے جتا کی دا سسٹم کمزور ہے دے لوگوں دا خلق کم کی رچت شی نو سسٹم پورا پورو اس دے دی واپس نشی دا درنے ختم شی دی یو نقصان چی کم دی ملک تا ارسو رو ما دا خیال دے کی جمعیت کی کوئی سو ملی میٹر انچنے ملی میٹر گتا شیوا لگوان دا پارلیمنٹ لگوان دا نظام اس کی سو سو مخت کے تک شروع لگوان دا کی پارلیمنٹ زان اگر تڑو لگوان دا پروسس روان شروع آگا گین سی کو اگتی چھو اب بیاد پشا لارے ادا حکومت کی کنی ریا چھو تیری ایک بار کمزور ہے سی آج کمزور ہے سی کیا اس خواتا دا سوسائیٹی بار کافی ہے دا پوری لارے سی راشی کے تب آرگنائز قوتیں نہ ہوئی ایسا طاقت زیادہ راشی رک خلق ہوئی چاہیے کہ فوج طاقت زیادہ سی تو دو وقت آج چہرے کم خل کا خیال نہیں ہوئی اصل فوج آرگنائز طاقت آرگنائز وسطوال طاقت نہ دے دے ملک سے طاقت نظری بلکہ غیر ریاستی قوتیں بھی انتہا پسند مذہبی قوتیں ہم وسطہ لڑی اور آرگنائز بھی
موضوع دا پختونخوا ملی عوامی گوند چې په بلوچستان کې په واقع دی د دوی صدرج دی چې دغه احتجاجی مارچونو په اړه باندې دوی څه نظر لري. د مشال ریډیو خبریال نیاز مساخیل د پختونخوا ملی عوامی گوند یو مشر رضا محمد رضا سره خبرې اترې کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې پختونخوا ملی عوامی گوند دغه احتجاجی مظاهرو په اړه څه دریځ لري. نو نوموړی وایي
پښتونخوا ملي پارټي خو تر ټولو پارټیانو د مخه دا په ډېر سختي سره رد کړې ده او په ټول ملک کې دا غږ کړی دی چې دا پر پارلیمنت باندې حمله ده، دا د ولس په اقتدار اعلی باندې حمله ده. دا د تاسو ولیدل چې دا ډېر لږ خلک دی، بالکل د پاکستان شل کروڑه ولسونو په حواله باندې د دې هیڅ اهمیت نشته. دا څو زره کسان دي چې هغه روان دي او ډېر د لیونتوب او ډېر ناروا ایجنډا یې راخستې ده او دا د دې نتیجه بس دوی دا را ایستل غواړي چې پوجي مارشالا ولګیږي امریت سي او دا پوره جمهوري نظام له منځه لاړ سي.
نو ستاسو له خبرو زه دا اوس مرم چې دا عمران خان او طاهر القادر ته توپک بل چا پروژه ورشه دي کنه دا توپک دوی خپل راخستې دي؟
بالکل دا د بل چا توپک دی او دا پاکستان کې اول ځل نه دی دا چې هر مارشالا راغلی دی تر هغه د مخه دغسې عمران او داسې قادریان را پیدا کړي هغه ذریعه کې بیا وسیله کې.
رضا صاحب ستاسو په فکر د عمران خان او طاهر القادری دغه احتجاج پر یو ځای کېدل پر یو ځای ناست کېدنه احتجاج کېدنه دا مازی یو اتفاق دی کنه؟
بالکل دا د تدبیر لاندې دا کار شوی دی دا سی بقاعده یعنی یو حل تر روان کې دل تر روان کې او بالکل دا زمان او مکان یو ګورو څنګه پر برابر کو دا پاره پر دو سړکونو باندې یو پر یو سایډ ناس یې لړ او بل لاندې ناس یو په یو ځای کې په یو لاین ناس یو خبر کوي.
رضا صاحب د خیبر پښتونخوا خلکو عمران خان ته رائے ورکړې ده او هغه یې اسمبلی ته لیږلې دي دا سی ویل کیږي چې له توپان او باران متاثر پښتانه هغه دغه عمران خان او دغه ګوند بیا اسره پریښودل او اسلام آباد کې احتجاج ته لاړل. نو تاسو په فکر دا له پښتنو سره لوب ظلم او زیاتوب دی کنه عمران خان صحیح کار کوي؟
ګوره پښتنو سره زیاتوب دا او تر ټولو لوی سي دا سی په بالکل په ډیر مهارت باندې دا مینډیټ دا سی راوستل سي په پښتنو دا واړول سي تاسو عمران منتخب کړی دی دا پښتنو ته پاته ده چې دا موږ نه دی منتخب کړی او بیا پښتانه د ساینې وړ اوس په دې چې تاسو ولیدل سي د ټولې پښتونخوا سره 2000 کسان هم نه دي راغلي هغه رد کړي د عمران دا ناروا ایجنډا او دا د ټول ملک په خلاف بالخصوص د پښتونخوا وطن په خلاف او دا چې د پارون وځي کم صورت حال دی د بوران چې هلته به نور مصیبتونه راځي اوس نور سیلابونه راځي او پښتونخوا وطن خلک چیرې داسې وي چې واقعي چا دا غلط فهمي کې راغلی وي چې عمران به زموږ د نجات ذریعه سي هغه ته خو خپل تجربه ثابته کړه چې دا ډېر لوی ساو او دا ډېر لوی غلطي وه.
د مشال په هنداره کې ځان وویني
اذن کوم مشال ریډیو ته غوږی په بخور کې د تیر جمعې ورځې بارانونو او سیلابونو کې د مړو شو کسانو شمیره تل لسو ته رسیدلې ده. د چارواکو په وینا د بارانونو له وجې د شپېتو نه زیات کسان ژوبل شوي هم دي. د خیبر پښتونخوا حکومت اغېزمن شو کورنو سره د مالی مرستو اعلان هم کړی دی. په دې لړ کې تیره ورځ د صوبایي اسمبلۍ د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبري کانفرنس کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله له قدرتي افتونو سره د مبارزې ادارې مشر طاهر رگزی او داسې نور انتظامي چارواکو معلومات ورکړل. په دې اړه باندې نور تفصیل غلام غوس راکې.
تیر مازیګر د خیبر پښتونخوا د اسمبلی د سپیکر اسد قیصر په کور کې په یو خبري کانفرنس کې د اسمبلی سپیکر اسد قیصر د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله د اپتونو سره د مبارزې د ادارې پی ډی ایم ای ډایرکټر جنرال طاهر اورکزی او د پیښور د انتظامی نورو لړپورو چارواکو په یو خبري کانفرنس کې خبر اعلان وته. په پیښور کې د جمعې د ورځې د خونړي بارانونو او سیلابونو په باب له معلومات ورکړل او په دغه بارانونو او سیلابونو کې د مړو او جوبلو لپاره د مالی مرستو اعلان وکړو. د دې خبري ونډې پر مهال د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر مشال ریډیو ته وویل چې د مرکزی حکومت دا خبره سم نه ده چې ګنی د پښتونخوا حکومت د خپل ذمہوارونه نه خبره دي.
نو موږ 3,00,000 روپۍ چې نظر مړو لپاره او 2,00,000 روپۍ د زخمو لپاره چې نو دا اعلان کړی دی او دې کې چې کوم ځای کې نقصانات شوي دي دا غي کورونه چاروان شوي دي دا غي به ان شاء الله تعالی ازاله کوو. دا غي پر موږ بنیادی چې څه اقدامات دي یا غي له فند پکار دی ورته ان شاء الله ورکو. حکومت پوره اکټیو دی خپل ذمہ دارونه خبر دی او چې څه زموږ ذمہواري دي موږ پوره کوو. خو موږ وفاقي حکومت ته خپل ذمہ داری پوره کی 30 پیړۍ خرابې دي وخت کې دا غي لپاره څه بنیادی اقدامات دي خو دا سب دي راشي ابي سر دي راشي.
دا خبري ونده د هغې رښتو تر سره شو چې په پیښور کې د جمعې په ورځ په خونړي بارانونو کې 13 کسان مړه شو او د شپېتهونه زیات کسان جوبل شو او تر ټولو اول وفاقي حکومت د پیښور د اغیزمن شوی کورونو لپاره مالی مرستې اعلان کړې او وفاقي وزیرانو د پښتونخوا په صوبایي حکومت انتخابونه وکړل چې د پښتونخوا د وزیرالا په مشرۍ کې د پښتونخوا صوبایي وزیران په اسلام آباد کې په ازادۍ مارچ بوخ دي او د پیښور د صورتحال نه ناخبره دي. خو د وفاقي وزیرانو د دې نیوکو په اړه د پښتنې په جواب کې د بلدیاتو صوبایي وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل
زما خلې وفاقي حکومت له لاشونو باندې سیاست نه پکار وفاقي حکومت ته ذمہ داری ورکو ثبوت ورکول پکار دي وفاقي حکومت دې غټ حکومت دې د غټ پن مظاهره ورته پکار ده او دې حالاتو کې ریکنسلیشن او د اصلاح ضرورت دې ضرورت دې چې د وطن چې تناو نه وزي دې ټینشن نه وزي کنفرنٹیشن نه وزي
د اپاتونو سره د مبارزه د ادارې ډایریکټر جنرال طاهر اورغزی مشال ریډیو ته وویل چې د جمعې د ورځې په بارانونو او سیلابونو کې په پیښور کې د مړو شمیره 13 ته رسیدلې ده او تر 15 زیات کسان جوبل شوې دي او د بجلی دیش پیډرو ته زیان رسیدلې ده چې د وژې د نیم پیښور د بجلی نظام اغیزمن شوی دی او تر سلو پورې ودانو ته زیان رسیدلې ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. پښتونخوا کې په نیمه بجې شوې د خبرونو لنډیز بشیر غاخناور.
په داسې حال کې چې د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری اسلامباد کې د خپلو احتجاجونو په مهال د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف څخه د استعفا غوښتنه کړې. حکومت ویلې دا غوښتنې د جمهوریت ضد دي. پېښور کې د جمعې د ورځې بارانونو له وجې د 13 مړو شوو او له 15 ډېرو زخمیانو کورنیو سره د پاکستان د مرکزي حکومت د مرستې وروسته د خیبر پښتونخوا حکومت هم د هر مړي په سر د 3 لک او د هر زخمي په سر د 1 لک روپو اعلان کړی دی. په کورمه کې د یو دینی عالم شیخ اغا نواز عرفانی پلویانو د 1900 رئیس شروع کړی احتجاج ختم کړی. دوی وایي حکومت غوښتنې منلي چې اغا نواز عرفانی به واپس کورمه ته ورتللو ته ورپېږي او د هغه بندي ملګري به خوشي کیږي. د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتو کې اسفندیار ولی خان یو ځل بیا له مقابلې بغیر د دې ګوند مشر او میر افتخار حسین جنرال سیکرټري ټاکل شوی دی. حاجی غلام محمد بلور د ګوند مرکزی مرستیال مشر او سینیټر زید خان د اطلاعاتو سیکرټري ټاکل شوی. د افغانستان د استخباراتو اداره وایي د هندوستان هغه درې انجنیرانی په لوګر ولایت کې د طالبانو له ولکې راخوشي کړي چې د اګست په 13 تاریخ تښتول شوي وو. د افغانستان لوی څارنوالي اټورنی جنرال دفتر وایي د انتخاباتو خپلواک کمیشن ته غوښتنه کړې چې د مرستیال ولسمشر کریم خلیلي هغه غږ وڅېړي چې د ولسمشرۍ د یو امیدوار یا کاندید عبدالله لخوا خبر اعلان ته ورکړ شوی وو او د دعوه کړې وه چې د ټاکنو په درغلیو کې د خلیلي لاس لرل ثابتوي. خلیلي دا تورن رد کړي. د اسلامي دولت په نامه استوار ډله په شام او عراق کې د سلګونو کسانو په وژلو تورنه شوې ده. د شام د بشري حقونو د ادارې پرون ویلي د ډلې په 2 هفتو کې د هېواد په مشرقي ولایت کې د یوې قبیلې 200 کسان وژلي دي او په مشرقي یوکران کې روس پلوه بلتون غوښتونکو د یوکران یو جنګي جیټ راغورځولی.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ. بشیر غواخ درته د خبرونو لنډیز وړاندې کول. اوس د پاکستان نه خبرې شوې د زینو ورسپانو اداریو ته په اسلام آباد کې د مونږ همکار ریاض مساخیل کتنه کړې. راځي چې دا وره.
نن د پاکستان اکثر ورسپانو خپل اداري د 13 ورځې د بلوچستان په پیښو لیکلي دي. د کې جنگ ورسپانو وایي چې سمنګلي او خالد ایربیس کوټه باندې وسلوالو حمله وکړه. خو د سیکورټي فورسز د 9 غنټو د کامیابی کاروای وروسته 12 ترهګر وژل شو او یو جوبل حالت کې نیول شوی دی او ورسره 4 سیکورټي اهلکار هم جوبل دي. اداریا د بلوچستان د گورنر په حواله وایي چې د کاروای سره د تبای لوی منصوبه ناکامه کړې شو. همدا راز پوزي سرلخکر په کامیابی کاروای د سیکورټي فورسز ستاینه کړې او وایي د ضرب اعظم اپریشن وروسته تر هغه په تیښت دي او په تلو تلو کې دوی پاکستان ته د زیان رسولو کوشش کوي خو سیکورټي فورسز به دا خلک کامیابی ته نه پرېږدي. اداریا اخره کې لیکي چې وجل شوي تر هغه کې اکثر بهر ملکي دي او دوی سره جدید او خطرناک وسله وه. خو د اپریشن کامیابی کې چې څومره لاس د سیکورټي فورسز وو دومره د بلوچستان د خلکو هم دي او ځکه آرمي چیف او نورو چارواکو د دې کامیابی سیرا د بلوچستان د خلکو په سر کړی ده. د دې ترڅنګ مشرق ورسپانه خپل اداري کې وایي چې افغان چارواکو یو وار بیا په پاکستان تور لګولې چې کونړ ولایت کې 800 طالبانو چې ورته د پاکستانی پوز ملاتړ هم ترلاسه او په افغان چوکو حمله کړې ده او دا رنګ د ډزو بدلون کې 8 طالبان وژل شوي او یو شمیر جوبل دي. اداري وایي چې د افغانستان لخوا وخت په وخت دا قسمه بې بنیاده الزامونه سره نوې خبره نه ده بلکې حقیقت دا دی چې افغانستان ټول عمر د مار بچو ته پیور کړی دي او پخپل خاورې دوی د پاره اسانې پیدا کړي. خو کله چې پاکستان د پولیسي سکیورټي سخت کړه او دغه خلک اوس د پاکستان خلاف کاروایی نشي کولې، نو پخپل په افغانستان راګرځي. او بلدا چې پاکستانی پوځ د شمالي وزیرستان اپریشن سره سره د دیر باجوړ پولو په سکیورټي اندرونی خطرو او د هندوستان په پوله حفاظتي اقداماتو کې بوختې او دومره وخت نه لري چې بې ځایه کارونو کې لاس واچوي. اداریه اخیره کې لیکي چې افغانستان کې طالب جنگیالي بیا یو ځای کیږي او د موقع په تلاش کې دي چې یو ځل دوی ته موقع په لاس ورغله، هلته به دوی خپلې کاروایانې بیا شروع کړي او د کابل تخت لپاره هم د جګړې یره موجود ده. بلدا چې افغان پولیس او ملي اردو کې هم ډېر داسې خلک شته چې د خپلو مقصدونو دپاره برتي شوي دي او چې ورته موقع په لاس ورځي نو خپل هدف ته ځان رسوي. او د دې لوی ثبوت وړاندې ورځو کې د یو افغان عسکر د لاسه د امریکایي جرنیل وجنه ده، او څو ورځې وړاندې هم کندهار کې د پولیسو خپل منځي نښته کې د یو پولیس افسر په ګډون اووه اهلکار وژل شوي دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوریدونکو، امریکایي ورځپاڼه نیویارک ټایمز لیکي د پاکستان تحریک انصاف ګوند او د پاکستان عوامي تحریک په زرګونو پلویان اسلام آباد ته رسیدلي دي. د مقالې تر مخه که څه هم پوست په سیاست د خپل اثر زیاتولو لپاره د دې حالاتو نه ګټې پورته کولی شي، خو داسې کم اشارې دي چې ګنې پوست نیخ په نیغه په وخت کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان یو چارواکي ویلي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دی. د دواړو لیکنو غټ ټکی له انیسا اجمل.
نیویارک ټایمز ورځپاڼه لیکي دوه لار یونینه چې تر سرحد اتحادی دي خو بیا بل فعالیت کوي په باران کې د لاور نه تر اسلام آباد پورې رسیدلی دي. د مقالې تر مخه د نواز شریف حکومت چې د وړاندې نه د پوځي چارواکو د فشارونو سره مخامخ دي، دا مهال دا احتجاجونه د هغه د سوار لسو میاشتو د حکومت لپاره یو ګواښ دی. عمران خان هیله لري چې اسلام آباد ته به په ګڼ شمېر کې د خلکو په راوستلو سره په نواز شریف فشار واچوي چې استعفا ورکړي او نوي انتخابات وشي. عمران خان په نواز شریف تور لګوي چې په انتخاباتو کې درغلي کړي دي. مقاله لیکي د پاکستان په جمهوري سیاست کې لوی لاریونونه یو مهمه برخه ده چې اکثره اپوزیشن ګوندونو د خپلو غوښتنو لپاره کړي دي، خو په موجوده اونۍ کې د عمران خان کمپاین د پاکستان په میډیا کې د ډیرو نیوکو ښکار شوی دی. پاکستانی میډیا وایي په داسې حال کې چې امنیتي چیلنجونه مخې ته دي، د عمران خان غوښتنې حقیقي نه دي. د دې دواړو ګوندونو ګډ راڅرګنده کېدل د پوځي او حکومتي چارواکو ترمنځ د یوې خطرناکې خلل لپاره شکونه راپورته کوي. مقاله لیکي په دې وروستیو میاشتو کې نواز شریف په ګڼو معاملو او په خاصه توګه د پخواني پوځي امیر پرویز مشرف په مقدمه له پوځ سره په جنجال کې دی. طاهر القادری چې په اړه یې له پوځ سره د نږدې اړیکو فکر کېږي او د تېر حکومت د لرې کولو لپاره هم هڅې کړې وي، د هغه له وجې د نواز شریف د پلویانو د ایمرجنسۍ په اړه ویرې زیاتې شوې دي. نیویارک ټایمز لیکي که څه هم پوځ په سیاست کې د خپل اثر زیاتولو لپاره دا بحران کارولی شي، خو داسې کمې اشارې دي چې ګنې پوځ نیغ په نیغه په واک کې راتلل غواړي. بلخوا رایټرز خبري اجانس لیکي د افغانستان د مالی وزارت یو لوړ پوړي چارواکي د نوم نه ښودلو په شرط ویلي دي چې حکومت د راتلونکي میاشت د تنخواګانو په ورکولو کې له مشکلاتو سره مخامخ دي او ځل یې بیا د مرستندویه ادارو نه د مرستو لپاره خواست کړی دی. په کابل کې د امریکا سفارت د دې پخلی کړی دی چې افغان چارواکو ورته د تنخواګانو د ورکولو په لړ کې د مشکلاتو په راتلونکو میاشتو کې د پنګو د پروژو په اړه جزئیات ورکړي دي، خو دا یې نه دي په ډاګه کړي چې مرستندویه ادارو ورته څه ویلي دي. بهرنیو طاقتور هیوادونو د 2003 کال راهیسې افغانستان ته په اربونه ډالره مرستې ورکړي دي، خو د واد راتلونکي مشر نه داسې ښکاري چې د مالی مرستو هم دومره کچه به ترلاسه نه کړي. د افغانستان د ولسمشرۍ کاندیدان عبدالله عبدالله او اشرف غنی د ډیرو میاشتو راهیسې په واک کې د راتلل لپاره هڅې کوي او په یو بل د درغلیو تورونه پورې کوي چې له وجې هېواد د کورنۍ جنجال په لور بوتللی دی. د سپتمبر په 14 نیټې به د ویلز په غونډه کې نیټو د افغانستان په اړه بحث کوي. هر هغه څوک چې په دغه غونډه کې د افغانستان استازیتوب کوي ورته ګرانه او عجیبه به وي، ځکه چې نیټو 14 کاله وروسته خپل ماموریت پای ته رسول غواړي. مغربي هیوادونه هیله لري چې په دغه غونډه کې به په افغانستان کې د نیټو د 14 کلونو د بریا په اړه خبرې وشي. رویټرز لیکي که څه هم 13 اونۍ اتحادي ځواکونو خبرداری ورکړي چې که نوي ولسمشر په فوري توګه رانغلي، نو دوی به په بشپړ توګه وتلوتا اړشي.
دا مشال ریډیو دا.
اوزن کو مشال ریډیو ته وګورئ. دی نیشنل ورځپاڼه لیکي چې ها افغانان چې بهرنیو هیوادونو کې دي که افغانستان ته ستانه شي نو د دغه هیواد یو ښه مستقبل لپاره کار کولی شي. د دغې مقالې نور مهم ټکي د یوې وړې دمې نه پس د متحده عربي اماراتو نه خبرېدونکي د انګریزي ژبې ورځپاڼې دی نیشنل په خپل یو راپور کې د هغو افغانانو افغانستان ته د ستنېدو موضوع راغستې ده چې په اتیایي مه لسیزه کې په دغه هیواد کې د خانه جنګۍ له امله بهرنیو هیوادونو ته تللي وو. په دغو کې د مریم وردګ کورنۍ هم وه. مریم ورځپاڼې ته ویلي دي چې په اتیایي مه لسیزه کې لکه د نورو افغانانو هغه هم سره د خپلې مور امریکا ته تللې وه، خو د هغې پلار سراج الدین وردګ په افغانستان کې پاتې شوی و چې مجاهدینو سره په ګډه د شوروي اتحاد پر ضد وجنګیږي. مریم وایي چې په امریکا کې مې خپلې زده کړې کله ختم کړې نو کابل ته ستنه شوم او د امریکې په سفارت کې راته په 2004 کال کې د انټرن په توګه د 9 میاشتو لپاره دنده ملاو شوه. همدغه وخت مې پلار د وردګو د ولایت په یو ډېر لرې او وروسته پاتې سیمه کې د ماشومانو جینکو او هلکانو لپاره یو سکول او یو یتیم خانه جوړه کړه، خو د مریم په خبره د هر څه کول ډیر ګران کار وو. مریم ورځپاڼې ته ویلي دي چې د دې پلار د وردګو ولایت د ښځو لپاره د یو اتل درجه درلوده. په یاد ولایت کې ښځو د پښتني روایاتو او دود دستور له وجې د خپلو ډیرو نږدو نارینه خپلوانو نه هم پرده کوي. د مریم په خبره زما پلار دغو ښځو ته د حوصلې ورکولو په موخه زما مور دوی سره مېله وکړه او ورته یې د اسلامي تعلیماتو مطابق د پردې کولو ترغیب ورکړو، او بیا ورو ورو د دغو سیمو ښځو کې د پردې تصور بدل شو. مریم زیاتوي چې په 2011 کال کې مې پلار په یو ترافیکي پیښه کې ووژل شو، او د هغه د مرګ نه پس په یادو سیمو کې د روشن فکرۍ د پرمختګ ټوله ذمواري زما په سر شوه، او زما په فکر د هغه د مرګ نه پس افغانستان پرې خودل د هغه د شلو کالو هڅو سره زیاتې وو، نو ځکه هم دلته پاتې شوم. مریم وردګ وایي چې دا مهال هر چا سره فکر دی چې د 2016 کال تر پایه افغانستان نه کله بهرني ځواکونه ستانه شي، نو آیا افغان ټولنه کې دومره زور شته چې په خپلو خپو ودرېږي او هغه پرمختګونه چې په تېره یوه لسیزه کې ترلاسه شوي دي پر ځای پاتې شي او کنه؟ خو د دغې پوښتنې ځواب کې مریم په خپله وایي چې هغه افغانان چې بهرنیو هیوادونو کې دي اوس د هغوی ذمواري جوړېږي چې خپل هیواد ته راشي او د افغانستان د سوکالۍ او آبادۍ لپاره کار وکړي.
د مشال رادیو د ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزه او سرکار
په پاوکم یو لس بجې
د مشال مارکا
په یو نیمه بجا
زما کور زما کله
په پاوکم سلور بجې
روختیا او درملنه
په اته منټه د پاسه سلور بجې
اوزم کو د خبرونه په دې برخه کې ور کور مې قبایلی سیمه ته په دغه سیمه کې د شیخ محمد نواز آغا عرفانی په لوه خلکو له خوا احتجاج تر 19 ورځو وروسته پای ته ورسېدو. احتجاج کوونکي وایي چې دغه احتجاج دوی په دې ختم کړو چې دوی ته د جرګې له خوا دغه باور ورکړی شوی دی چې د دوی مطالبه به منلې شي. نور حال طارق ورغزی راکړي.
پوکور میجنسی کې د شیخ محمد نواز اغرفانی په لوه خلکو له خوا احتجاج تر 19 ورځو وروسته پای ته ورسېدو. په پاړه چنار کې یو شمېر خلک د جولای میاشت د 28 نیټې نه په څلورو مختلفو ځایونو کې په احتجاج ناستو چې دغه خلکو اوس احتجاج ختم کړی دی. راپورونو تر مخه په سیمه کې احتجاج د ختمېدو وروسته د هفتې ورځې نه د پاړه چنار بازار، تعلیمي او د صحت ادارې، سرکاري دفترونه او ټولې لارې یو ځل بیا پرانیستل شوې دي. گلزار حسین په نامه د انجمن حسینیه د تنظیم یو غړي مشال رډیو ته وویل چې دغه احتجاج دوی په دې ختم کړو چې دوی ته د جرګې لخوا دغه باور ورکړی شوی دی چې دوی مطالبه به منل شي. ده وویل چې کچېرې دوی مطالبه نه منل کېږي نو دوی به یو ځل بیا په احتجاج لاس پورې کوي.
زمونات مونات لکه دوه راکو چې بالکل موزي مور و تاسو ته دوی میاشت کې عید قربان مخکې مخکې به تاسو سره غوسه پر ویلو او کوم کنګون دي هغه به تاسو ته مطلب تاسو خپل بجای باندې پاتې وي او دریم څه ده قیدیان به تاسو ته راشي او څلورم څه ده کوم مطلب تاسو څه کسان یو کس لکه مړ شوی وو هغه به تاسو ته مطلب هغه بیرته شي خون بخا کوم سامان دی هغه به واپس درکولی شي که نه وي موږ بیا داندرم بیا مکمل ادار ته خو لږ امن سره وار ونیزدین خلک ناستو
د تنظیم غړي زیاته کړه چې په جلونو کې تر 1400 پورې د دوی بې ګناه کسان هم رخلاص کړی شوي دي. دا هم ویل چې اوس هم د دوی شاوخوا 300 کسان په جلونو کې بند دي چې په دې کې ځایي مشران هم شامل دي. واضح دی چې پخوانی چیف جسټس ابن علي په مشاره کې شپېته کسیزه جرګه کوهاټ نه پاړه چنار ته راغلی وه چې د دې وروسته تر 4 ورځو پورې د فارقینو ترمنځ جرګې روانې وې چې دغه جرګه تېر د جمعې پورځ پای ته ورسېده. په سیمه کې شیخ محمد نواز اغرفانی ممکنه فسادات مشکلات او بدامنی په لولو په تور د کورمینا مبستله شوی دی. طارق ورغزه مشال ریډیو کورم ایجنسی.
دا مشال ریډیو دا
اړوندونکو د خبرونه په دې برخه کې وردو د جنوبي وزیرستان شکتوي سیمې ته. د شکتوي سیمې خلک وای چې دوی د یو شمیر ستوندو سره مخ دي. زموږ همکار سیلاب محسود د دوی ستونزې اورېدلې او دا راپور برابر کړی.
خجلت خان حبیب الله خان ورونا د سعودي وزیرستان شکتوی اوسیدونکي دي. حبیب الله خان د دوبی نه راغلی. خجلت خان د شکتوی نه بنو ته ورمخشه شوی و راغلی دی. د ضرب عظم اپریشن په وجه د شکتوی لارې بند دي. دوی په غریزو پټو لارو شکتوی ته پیدل روان دي. لارې ځنه خطا په مشکل کښې ښکېل دي. خجلت خان د دغي مشکل حل په دا رنګ راکوي. حبیب الله خان ویایی چې زه خوشحال وم چې په شکتو ژبه د خپل مور پلار سره ووینه. خدا ارمون مې پیرا نشه. پښیمون یې چې وطن ته ولې راتله. بلون چې کوم دی هیچا هم پلویون نه دی. امن خوشوي او قرار ژوند تېرول غواړي. چې په دغي رنګ حالاتو مشکلاتو سره مخمخ وي دوی به بیا سه محسوسوي. دغه پښتنه مې چې د قبایلي چارو ماهر مخشني سفیر ایاز وزیر نه وکړه هغوی په دا رنګ ځواب وکړم. دا قبلیون ویایی چې حکومتي چارواکي د میش پردیاوي نه ور خپل مو دی کې بند لارې د راته خلاصې کې چې دوال په سر د امن سره قرار خوږ ژوند تیر کی. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال راډیو ځانګړی مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تک دی چې کومه ده
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
اوریدونکو د پاکستان خبریدونکو د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډیلی ټایم لیکي کچري پر روان یو کال کې د حکومت مخالف سیاسي ګوندونو په غوښتنه انتخابات اعلان هم شي نو زیات امکان دی په دغو کې یو ځل بیا په پنجاب کې مسلم لیگ نواز وګټي او باید حکومتي او مخالفي سیاسي ډلې د ملک نورو مهمو مسلو ته پام وکړي. دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد ناورو.
په ډیلی ټایمز کې عدنان عادل لیکي په پاکستان کې دا وخت د حکومت او د مخالف سیاسي ګوندونو ترمنځ کړکیچ دوام لري. د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان چې اسلام آباد ته رسیدلی وای تر هغې به یې احتجاج دوام لري تر څو چې وزیر اعظم مستعفی شوی نه وي. ورځپاڼه لیکي که چیرې دواړه ډلې یوې لوسنامې ته ونه رسېدلي نو پوځ هم راتللی شي ځکه چې په تیرو وختونو کې څلور وارې په سیاسي کړکیچ کې پوځ مخې ته راغلی او مارشل لا لګېدلې ده. بل حال یې د عام کېدلې شي چې پوس دواړه غاړې په خبرو راضي کړي او دا شان دا روانه مسله حل شي، ځکه چې هم پوس حکومت ته وویل چې باید دوی د طاهر القادری مارچ په لاهور کې وندروي او اسلام آباد ته د تللو اجازه ورکړي. ډیلی ټایمز لیکي کچېرې نواز شریف په وخت باندې د عمران خان غوښتنې سرته رسولې وي او په انتخاباتو کې د ترغلیو د پلټنو لپاره یې په وخت عدالتي کمیشن جوړ کړی وي، نو اوس به دا مسله د حتی نه وه رسېدلې. بلخوا نواز شریف ته مستفیقېدو داسې هیڅ اراده نه لري، ځکه چې هغه په تیرو انتخاباتو کې په اکثریت سره ګټلې، خو که چیرې حالات ډېر خراب شول نو کېدای شي نواز شریف ته انتخاباتو لپاره د یو کال وخت ورکړي. له دې سره به د عمران خان غوښتنې هم پوره شي او نواز شریف ته به هم د بیا تیاری لپاره وخت ملاو شي. ډیلی ټایمز لیکي که موږ دا فرض کړو چې انتخابات د اوس نه څو میاشتې وروسته اعلان شول، نو بیا هم دا امکان زیات دی چې په پنجاب صوبه کې یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف زیاتې رایې ترلاسه کړي. عمران خان په دې تیر یو کال کې د پاکستان په مډل کلاس کې خپله خوښي وبایلله او زیاتره خلک ته دې وجه په خیبر پښتونخوا کې د هغه د حکومت خرابه کارکردګي او د هغه د احتجاج او درنو سیاست کړي. دا خبره سمه ده چې په تیرو انتخاباتو کې د درغلیو رپورټونه راغلي دي، خو د دې مطلب دا هم نه دی چې دغه ټول نظام غلط دی او باید پر خلاف یې داسې مارچونه او احتجاجونه پیل شي.
اوریدونکو مشال ریډیو ته وګورئ، په شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې یو شمیر کورنۍ د پاکستان کراچۍ ښار ته تللي دي. دغه کډوال په کراچۍ کې د سندي ملت پاله ګوندونو او د امنیتي ځواکونو لخوا د ځینو فشارونو سره مخ دي. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
حبیب الله د کراچۍ د کورنګۍ په سیمه کې د لرګیو د حرکولو په یو ماشین کې مزدوري کوي. نوموړی د خپلې کورنۍ د 15 نورو غړو سره کراچۍ ته کډه شوی دی. هغه نه یوازې د رسنیو سره د خبرو کولو څخه ډډه کوي، بلکې د وزیرستان په حالاتو هم له چا سره هیڅ ډول بس مباحثه نه کوي. نوموړی وایي کله چې بنو ته د نورو کډوالو شوو خپلو خپلوانو سره په ټلیفون خبرې کوي، نو په دې کې هم له ډېر احتیاط څخه کار اخلي او په زړه کې تل دا ویره لري چې هسې نه چاته دا پته ولګي چې حبیب الله هم په وسنو کډوالو شوو یا آی ډی پیزو کې کراچۍ ته راغلی دی. یو حبیب الله نه دی چې دا ډول حالاتو سره مخ دی. په کراچۍ کې ډېرې دغه ډول کډوال شتون لري. د کاروان علما ټرست په نوم د یوې این جی او مشر مفتی ضیاءل اسلام وایي دوی کراچۍ ته د راغلو کډوالو سره ځینې مرستې کړې، خو په ډېرو مشکلاتو سره دوی دغې خلکو ته رسیدلې دي. نوموړی زیاتوي د دوی د این جی او زیاتره کارمندان ملایما ماندی او له خلکو سره جوړه بلتیا لري، خو بیا هم نوی راغلی کډوال په اسانه په دوی باور نه کوي. دغه کډوال له دی وجې مرستو اخیستلو ته هم زړه نخه کوي چې هسې نو پیژندګلوی وشي. کډوال حبیب الله وایي د سندي ملت پالو ترڅنګ دوی د کراچۍ له پولیسو هم ویره لري. پولیس او نور امنیتي ځواکونه دوی زوروي او سندي ملت پال هم دوی ته ستونزې پیښولی شي. هغه زیاتوي کډوالو سره د بنو څخه تر کراچۍ د لارې په اوږدو کې د ترهګر په څیر سلوک کیږي او دوی ته د شک په سترګه قتل کیږي. خو د سندي ملت پالو ګوندونو اتحاد سند بچایو کمیټې رهنما ساغر حنیف وایي د پاکستان د هرې برخې د کډوالو بوج د سند په خاوره اچول کیږي او دوی په دې وجه د وسنو آی ډی پیزو سند صوبې ته د راتللو په ضد مظاهره کوي. سندھ خاورا زمنگ میرا استے زمنگ خاورا یودا سی جنت دے چدل تسوکراشی بیا بیر تخ پلوسی متا نستنیگی لدے سرا منگ پخپل خاورا کی پاکلیت بدلی گو او ہمدا وجہ دا چ منگ دخپل خاوری جبی او کلتور د ساتنے پمخا ہر گام اخستلو تا چم تو یو. ساغر حنیب زیاتا کڑا دوی دا ای ڈی پی زو پزت دیر احتجاجونا وکڑل او د سندھ پلور راغلی سڑکونی ترسو رزو د کڈوالو پر مخ و تڑل او زرګونو کډوال یې په زور ستانه کړل، خو بیا هم کډوال د اورګاډو او هوایی جازونو له لارې کراچۍ ته ورسېدل. یاد دی وی د 2008 او د دې راوروستو وختونو کې په سوات او قبایلی سیمو کې د نامنې او فوزی عملیاتو له وجې په زرګونو کورنۍ له دغې سیمو کراچۍ ته کډوالې شوې وې، خو په شمالي وزیرستان کې د روان اپریشن له وجې همره کډوال د کراچۍ په لور نه دی راغلي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچی.
مشال تا غوږ ونیسئ او له روانو چارو ځان خبر کړئ.
اوریدونکو، د افغانستان د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د یونیسف نړیوالې ادارې په مرسته د ننګرهار خبریالانو ته یو ورځنی تربیتي سیمینار جوړ کړی و. په سیمینار کې د دغه ولایت له فعالو خبریالانو څخه غوښتنه وشوه چې په خپلو راپورونو کې د پولیو د مخنیوي په خاطر خلکو ته داسې پیغامونه ورکړي چې د پولیو په ضد د کمپاین په هره دوره کې خپلو ماشومانو ته دوه څاڅکي واکسین ورکړي. نور حال د جلال آباد نه د مشال ریډیو خبریال باز محمد عابد په دې رپورټ کې راکړي.
د پولیو د مخنیوي دغه یو ورځنی خونی سیمینار د شنبی یا خالی په ورځ د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست د کتلوي مافیت په څنګه کې ترسره شو چې د افغانستان د ختیځ زون په کچه ګڼو خبریالانو پکې ګډون کړی و. د ننګرهار د عامې روغتیا مرستیالي مقدسی میراج د سیمینار په پرانیستون کې وینا کې د پولیو د لمنځه وړلو په لار کې د رسنیو کردار ډیر اړین وباله او تمه یې څرګنده کړه چې رسنۍ به په دې برخه کې خپل رسالت په سمه توګه ترسره کړي.
د میډیا رول یوازې د صحت بخش کې نه، په عمومي سطح چې ګورو ټول ملک باندې یو ډیر ښه او مؤثره تاثیرات یې دي. ستاسو نه هیله مند یم چې د دې یو ورځنی ورکشاپ نه د پولیو داسې شکل سره انعکاس ورکړي چې هغه لرې پرتو خلکو دپاره چې مثلا زموږ کې یا کلینیک ته لاسرسی لري یا راځي یا نه راځي، خو زیاتره خلک د راډیو یا ټلویزیون د لارې ستاسو پیغامونه اخلي چې د هغوی په ذهن کې یو ښه او مؤثره تاثیر و.
د دغه ښوونیز سیمینار ښوونکي ډاکټر شاله په خپلو خبرو کې وویل که چیرې خبریالان د پولیو د مخنیوي په برخه کې فعاله ونډه واخلي نو امکان دی ولري چې د پولیو نایلاج ناروغي له افغانستان څخه ورکه شي.
که چیرته په هر یو کمپاین کې 80% 70% او یا 90% ماشومان واکسین شي نو هیڅکله به دغه ماشوم پولیو د افغانستان نه د منځه نه ځي. که چیرته تاسو ورونو ډېر فعال سهم واخلئ نو کېدای شي چې دا ویروس به په همدې ځای منحصر کړي.
په ننګرهار کې د یو ټلویزیونی چینل خبریال طاهر صاحبي دغه خوني سیمینار ګټور وروباله وایي که دغه شان خوني سیمینارونه د ولسوالۍ په کچه ملای امامانو ته جوړ کړی شي ګټه به یې ډیره وي.
هغه سیمه کې چې موږ ژوند کوو هماغه سیمه تهدید دي، نو بنا ان غواړو چې دغه ډول ورکشاپ چې ژورنالیستانو ته ترتیب شوی، ملای امامانو ته هم ترتیب شي، د کلو ملکانو ته هم ترتیب شي، دې سره به وشو کولی چې له خپلې سیمې څخه دغه مایوسه کوونکی ویروس چې واقعا یو څوک نهیلی کوي، یو څوک د خپلې ټولنې د اوبو بار ګرځي، د دغې په ورکاوي کې به ډېر ښه رول ولري.
یاد دی وی چې د 2014 کال را په دیخوا په افغانستان کې د پولیو اته پیښې ثبت شوي چې دوی په ننګرهار، دوی په لغمان، یو په کونړ، یو په فراه، یو په اروزګان او یو پیښه د خوست په ولایت کې شتون لري. د ننګرهار د روغتیا چارواکي وایي چې د اگست په 18 نیټه به په ټول افغانستان کې د پولیو د مخنیوي په خاطر درې ورځنی کمپاین پیل شي چې هغه ټولو ماشومانو ته به د واکسینو څاڅکي ورکول کیږي چې عمرونه یې له 15 کلونو کم وي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
مشال راډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
اوریدونکو، مشال ریډیو ته وګورئ. د مشال ریډیو د نن ورځې د 9 ساعته خبرونو د دې وروستۍ خبري غړي د خبرونو لنډیز د پاره ورزو بشیر واخته.
د تحریک انصاف ګوند مشر عمران خان او د عوامي تحریک مشر طاهر القادری اسلام آباد کې د خپل احتجاجونو په محل د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د استعفا غوښتنه کړې، خو حکومت ویلي چې دا غوښتنې د جمهوریت ضد دي. پېښور کې د جمعې د ورځې بارانونو له وجې د 13 مړو شو او له 16 ډېرو زخمیانو کورنیو سره د پاکستان مرکزي او صوبایي حکومت د مالي مرستو اعلان کړی دی. په کورمه کې د یو دینی عالم شیخ آغا نواز عرفانی په لوینو د 19 ورځو راهیسې شروع کړی احتجاج ختم کړی دی. دوی وایي حکومت یې غوښتنې منلې چې آغا نواز عرفانی به واپس کورمې ته ورتللو ته ورپرېږدي او د هغه بندي ملګري به خوشي کیږي. د عوامي نېشنل ګوند په انتخاباتو کې اسفندیار ولی خان یو ځل بیا له مقابلې بغیر د دې ګوند مشر او میا افتخار حسین جنرال سیکرټري ټاکل شوی دی. د افغانستان د استخباراتو ادارې ویلي چې د هندوستان هغه درې انجنیران په لوګر ولایت کې د طالبان له ولکې راغوښ کړي چې د اګست په 14 تښتول شوي وو. د افغانستان لوی څارنوالي د اټورنی جنرال دفتر وایي د انتخاباتي شکایتو کمیشن ته یې غوښتنه کړې چې د مرستیال ولسمشر کریم خلیلي هغه غږ وڅېړي چې د ولسمشر دی امیدوار کاندید عبدالله رسنیو ته ورکړی وو او د ټاکنو په درغلیو کې د خلیلي د لاس لرلو په تور باندې تورن شو. د اسلامي دولت په نامه وسوار ډله په شام او عراق کې د سلګونو کسانو په وژلو تورن شوې. د شام د بشروق نوې ادارې پرون ویلي دې ډلې په دوه هفتو کې د دې هېواد په مشرق ولایت دیار ایزور کې د یوې قبیلې 200 کسان وژلي دي. او په مشرقي اوکراین کې روس پلو بلتون غوښتونکو د اوکراین یو جنګي جیټ جاز راغورځولی.
اوریدونکو خبرونو لنډیز درته بشیر غواخ وړاندې کولو. د مشال ریډیو د نن نه ساعته خبرونو د قربا په هیڅ د مجید بابر د ناوس خدای پامانی کوم. ما سره د خبرونو ویان بشیر غواخ هم او د تکنیکی همکار جانتن رحمریز مون ټول ته اجازه تر کړم. په دې سپوبتا سود امریکا غږ دیو ریډیو اوري خاله بادو بریالي وسه.